دا مشال رادیو دو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د سهار 11 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې زپا امیر ساحل او ملیحا میرزاده یو ځل بیا د فاس سره یو. په خبرونه کې په سپین بولدک کې د چمن له پولیس سره ځانمرګي برید، په بلوچستان کې د پروفیسر وژنې، په لکی مروت کې د شری ناروغي خپرېدو، په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو او د روژې میاشتې په اړه رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه له مخې د دې مهال د سیمې او د نړۍ خبرونه له ملیحې امیرزاده اوري.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله د باب دوسه سره نږدې او چاودنې اوه تنه وژلې دي. په خوزار کې نامعلومو وسوالو د یو ځایي کالج پروفیسر وژلې او بل یې زخمی کړي. او نن په مصر کې د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسي پلویان او مخالفین د لاریونونو پلان لري. خبرونو تفصیل. په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله د دوستۍ د دروازې سره نږدې یوې چاودنې اوه تنه وژلې دي او خوشا ته نورې ژوبل کړې دي. له چمنه امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي چاودنه د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان غاړې ته شوې چې پکې د دوی د امنیتي ځواک یو سرتېری هم وژل شوی دی. د پېښې یو عیني شاهد عزیز اچکزی تېره شپه مشال ریډیو ته وویل
تقریبا د پاک افغان بارډر باندې دوستی بریګیډ باندې دا تقریبا شپږ بجو بعد خو اکثر بارډر بند وي. نو دا تقریبا د مکه د شپږ بجو تر مخکې وسوه نو بارډر بیا مکمل بند.
په کوټه کې ملیشا ځواکونو دا یو ځانمرګي برید بللې. د پاکستان او افغانستان پر پوله له دوستۍ دروازې سره سیرمه دا په یو اونۍ کې دویم ځانمرګي برید دی. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د بلوچستان په خوزدار کې د پولیسو په وینا یو وسلوال برید په نتیجه کې د یادې سیمې د کالج یو پروفیسر وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د خوزدار پول د پولیسو تاڼي مشر ایس ایچ او کامران کمرانی تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل
پېښه د تیر جمعرات په ماښام له روزماته شاوخوا 15 منټه مخکې رامنځته شوه. پروفیسر عبدالرزاق سره له خپل ملګري پروفیسر عبدالحکیم پر موټرسایکل کومې خواته روان وو چې د خوزدار له ډخانې سره نږدې ناڅرګند وسلوالو پر دوی ډزې وکړې. په نتیجه کې پروفیسر عبدالرزاق ځای پر ځای ووژل سو خو پروفیسر عبدالحکیم ټپي سو.
پولیس زیاتوي وژل شوی پروفیسر عبدالرزاق په کالج او شخصي ادارو کې جینکو ته زده کړه ورکوله. د کوم په سر چې نوموړي ته له پخوانه د لښکر مجاهدین نومې ډلې لخوا د مرګ تړکې ورکړل شوی وي. پاکستان وایي د افغانستان د امن په برخه کې د پاکستان مهم کردار دی او د لړکې به خپل کار ته دوام ورکوي، خو باید افغانستان هم د دې خبرې قدر وکړي. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت په اونیزه خبري هونډه کې د خارجه وزارت ویان احساس احمد چودري وکړه. په غونډه کې د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی او د پلاننګ وفاقي وزیر احسن اقبال هم موجود وو. ښاغلی اقبال په دې وروستیو کې چین ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره ګټور او بلله او ویل چې د چین سره د ښه تعلقاتو ګټه د دواړو هیوادونو اقتصاد او سیمې ته رسوي. نن په ملګرو ملتونو کې پاکستانی جنۍ ملاله یوسفزۍ ته درناوی ورکړل کیږي چې د جینکو د تعلیم کمپین کولو لامل د طالبانو لخوا په ډزو وشتل شوه. ملاله د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي چې توجه باید د ماشومانو په تعلیم وي. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون او د برېټانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون په ګډون د 15 هیوادونو نخوا او شاو 1500 ځوانان به په دې هونډه کې برخه اخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 وروسته په هیواد کې د پاتېګیدونکو امریکایي سرتیرو د موجودیت په اړه اوس هم د فیصله کولو په مرحله کې دي. خو جیمز ټوبنز د امریکا د سینټ د بارنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې افغانان زموږ پاتې کېدل غواړي او موږ ورسره د پاتې کېدو لوس کړی دی. نوموړي وویل دی وای ظاهره ده چې د افغانستان د حکومت سره په هیواد کې زموږ د پوز د موجودیت په اړه لکه مینا راضینامې بغیر موږ هلته نشو پاتې کېدی. خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو حتمی نتیجه به هم داسې وي، ځکه د عراق برعکس چې ځینې ورسره افغانستان پرتله کوي افغانان په رښتیا موږ پاتې کېدلو ته ضرورت لري. رابنز سرتیرو د شمیر په اړه وویل چې ولسمشر اوباما د غور په حال کې دی او په دې اړه یې وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د مصر د لری کلشي ویولس مشر محمد مرسی مخالفین او پلویان نن په سرخار قاهره او د هیواد په نورو برخو کې د لاریونونو پلان لري. اخوان المسلمین جمعنه کړي چې تر هغه به مظاهره جاری ساتي تر څو مرسی واپس په حل نشي. چارواکي وایي اوس هم په قاهره کې د ریپبلیکن ګارد په نوم د امنیتي سرتیرو په ودانۍ کې ایسار کړل شوی دی، چرته چې ځواکونو د ګل په ورځ له 500 زیات مظاهرچیان په نښته کې ووژل. په دغه جګړه کې څلور پولیس والا هم ووژل شو چې پوس وای اولواری ترهګرو وکړ. بلخوا امریکایي چارواکو د زیارت پر ورځ ویل چې اف 14 جازونه مصر ته د ورکولو په اړه اوس هم غور کوي. چینایي او امریکایي چارواکو د بیجینګ لخوا د امریکا د استخباراتي ادارې مفرور کارکونکي ایډوارد سنوډن د حواله کولو په سر له یو بل سره سخت اختلاف ښودلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ویلیام برنز ویل چې واشنگټن ډېر مایوس شو چې د چین لخوا سنوډن له هانګ کانګ نه امریکا ته ونسپارل شو، چېرته چې هغه د امریکا د سر د پټو پروګرامونو معلومات د برسېره کولو په سر مطلوب دی. د چین ریاستي کونسلر یانګ جیخنی ویل د هانګ کانګ حکومت دغه معامله د قانون سره سم سنبال کړه. د زیارت پر ورځ دواړو لخوا د غسرګندونې په واشنگټن کې د لوړې کچې دواړه خیزو خبرو اترو وروسته مخې ته راغلي دي. د دفاعي چارو یوې نامتو خبرونې جینز انټیلیجنس خبر ورکړي چې په سعودي عرب کې د توغندو داسې ځای موندلی چې مخکې څوک ترې خبر نه و. د زیارت په ورځ لندن میشتې ادارې جینز انټیلیجنس ریویو لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې داسې نښې نښانې شته چې په دښته کې له دې تاسیساتو نه ویشتل شوي توغندي یا میزایل ښایي وکولی شي چې اسرایل او ایران په نښه کړي. خبرونه د سیټلایټ په وسیله په اخیستل شوو تصاویرو کې د میزایلو د ویشتلو ستنو ته اشاره کوي چې د ایران او اسرایلو خوا ته یې مخ نیښ دی. سعودی عربستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران چې واکمن یې شیعه ملایان دي، سعودی عربستان او چې د سنی سلفي مذهب لرونکي شاهي کورنۍ په وسیله اداره کوي پخوانی دښمنی دی. سعودی عربستان له اسرائیلو سره هم مخالف دی، خو د ایران د اټومي پروګرام له وجې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اورئ. په سپین بولدک کې ځانمرګي برید شوی چې پکې وو کسان وژل شوی دي.
دا تقریبا د مکه د شور بجو سره مخکې وسو نو بارډر جام مکمل بند.
په بلوچستان کې یو پروفیسر وژل شوی دی. په لکه مروت کې د شری ناروغي خبره شوې ده. چارواکي وايي پلان لري چې هر سیمه ته واکسین ورسوي.
موږ خپل لکه یو پلان جوړ را هغه ته موږ الله را مند صبحي وروته مې په کاري پرونه راکړه په ټول ډیسټریټ کې یو کلی باندې پاتې کیږي.
د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړي امریکایي استازي ویلي تر 2014 زیږیز کال وروسته هم باید په افغانستان کې امریکایي پوځیان پاتې شي. په پښتونخوا کې حکومت په تاڼو د آنلاین یا انټرنیټي رپورټ درج کولو عمل پیل کړی دی، خو شنونکي وایي دا به مؤثر نه وي.
لیټریسی ریټ چې کم دی، هغه د آبادۍ ډېر کم دی. دغه شان د تاڼه هم هغه شان اډوانس شوی نه ده.
دا نور سره د تبصرو شنونو په دې خبرونه کې اوري لمشال رادیو سره اوسئ. په چمن او سپین بولدک کې د پاکستان او افغانستان د ملګرتیا پر ورځ چاودنه شوې ده چې پکې اوه کسان وژل شوي دي. په کوټه کې د بلشي ځواک ویان د لومړنیو پلټنو په اساس ویلي یو ځانمرګي بریدګر له دروازې سره پرون د روژماتي په وخت حمله کړې ده. تفصیل له کوټې خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان او افغانستان په پوله له دوستۍ دروازې سره څیرمه د جمعرات په ماښام په یوه چاودنه کې د ملیشا ځواکونو د یوه سرتیري په شمول اووه تنه وژل سوي او شاوخوا اته نور ژوبل سوي دي. له چمنه امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي چاودنه له بابي دوستۍ سره د افغانستان غاړې ته سوي چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواک یو سرتیری هم وژل سوی دی. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویان د رسنیو ته په لیږل سوي ټلیفوني پیغام کې ویلي یو ځانمرګي له دوستۍ دروازې سره چیرمه په خپل ځان پورې تړلې له چاودونکو توکیو ډک واسکټ چولی چې د دوی یو سرتیری پکې وژل سوی او څلور نور یې ټپیان سوي دي. د ویاند په خبره په دې چاودنه کې ټول وطن وژل سوي دي. د دوستۍ دروازې د دې برید یو عیني شاهد عزیز اڅکزي د ټلیفون پر کرشه مشال راډیو ته وویل تر چاودنې وروسته د پاکستان او افغانستان پوله د عامو خلکو او موټرو پر مخ وتړل سو.
دا تقریبا د پاک افغان بارډر باندې د سپریګر باندې دا تقریبا شپږ بجو بعد خو اکثر بارډر بند وي، نو دا تقریبا د مکه د شپږ بجو تر مخ کې وسو، نو بارډر بیا مکمل بند.
د پاکستان او افغانستان پر پوله له دوستۍ دروازې سره څیرمه دا پیوونه کې دوم ځانمرګې برتی چې له امنیتي ځواکونو سره سره ولسی بګړیو ته هم مرګ ژوبل اړوي. د ریپورت تر بشپړېدو پورې د جمعرات ورځې د دې ځانمرګې برید مسؤلیت لا هم کومېډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پولیس وایي چې د بلوچستان په خوزدار کې وسلوالو د کالج یو استاد وژلی دی. پولیس وایي پروفیسر عبدالرزاق ته څو میاشتې مخکې یوې وسلوالې ډلې ګواښونه کړي ول چې نجونو ته د سبق له ښودلو ډډه وکړي. په حمله کې د نوموړي تر څنګ یو بل پروفیسر هم ژوبل شوی دی. تفصیل نیاز موسخیل راکوي.
د خوزدار پولیس تانې مصر یا ایس ایچ او عبدالقادر کمبرانی مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د پیښې په اړه وویل پیشه د تیر جمعرات په ماښام له روزماته شاوخوا 15 منټه مخکې رامنځته سوه. پروفیسر عبدالرزاق سره له خپل ملګري پروفیسر عبدالحکیم پر موټرسایکل کومې خواته روان وو چې د خوزدار رډخانې سره نږدې ناڅرګند وسلوالو پر دوی ډزې وکړې. په نتیجه کې پروفیسر عبدالرزاق ځای پر ځای ووژل سو، خو پروفیسر عبدالحکیم ټپي سو. د کوم طبي وضع اوس بیخي برابره ده؟ د خوزدار پولیسو مصر په وینا پروفیسر عبدالرزاق ته یو څو میاشتې مخکې د نجونو د تعلیم پر سر د مرګ دړکې ورکول سوې وې. شاوخوا 15 یا 16 میاشتې مخکې د بلوچستان لشکر مجاهدین نومي تنظیم له اړخه پروفیسر عبدالرزاق ته دړکې ورکول سوې وې، او دا خبره د نوموړي ورور اوس مشتاق کړي. د یادې ډلې له اړخه نوموړي ته ویل سوي وو چې د یو خو نجونو ته تعلیم ورکوي او بیا نجونې له کورونو څخه بهر راوتلو او په ان جي اوز یا غیر سرکاري ادارو کې کار ترلاسه کولو ته هڅوي. د خوزدار پولیس زیاتوي چې دوی تر دې دمه د کوم چا په خلاف اف آی آر نه دی رجسټر کړی، ولې چې د وژل سوي کس ورور دوی ته تر نن ناوخته پورې په دغه اړه د لیک ورکولو خبره کړې ده. تر دې دمه د یاد برید ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي د صوبې په لکی مروت کې د شرې ناروغي خبره شوې ده. د دوی په خبره د ناروغۍ مخنیوي واکسین ورکولو عمل یې پیل کړی دی. د لکی مروت اوسیدونکي د روغتیا ادارې له ګامونو مطمئن دي، خو وایي په دې سیمه کې د شرې ناروغي واکسینو ضد پروپاګاندا روانه ده، ځکه زیاتره خلک خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د صحت محکمې چارواکي او سیمې خلک وایي خیبر پختونخوا سویلي ضلع لکی مروت کې د شیری ناروغي خورا شوې چې تر اوسه د تیرې یوې هفتې نه لکی مروت په یو شمېر سیمو کې په ګڼ شمېر کې ماشومان اغېزمن کړي، او د غلطه بخمل احمدزای سیمه کې څو ورځې وړاندې 2 کلن وجید الله او شپږو میاشتو ثانیا وژلي. د لکی مروت اوسیدونکي ثناء الله وایي شیری ناروغي مخ په زیاتېدو ده، او چارواکي باید ګړندي ګامونه پورته کړي. د سیمې خلک وایي د ویکسینو پر خلاف پروپیګنډې کیږي چې له وجې په کلیوالو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته ویکسین لګول پرېښودلي، او دوی دغه ناروغي هم د دې علت ښایي. د سیمې اوسیدونکو ګلناور وایي د ویکسینو پر خلاف پروپاګاندا ډیره شدیده ده. د ضلع لکی مروت صحت څانګې مرستیاله مشر ډاکټر عبدالرحمن وایي دے لڑکے خپل حلے زلے توندے کڑے دی او پا ہنگامی تو گئے متاثرہ سیمو تا ٹیمونا استا ولی
چیتا موشتا ریپورٹ سی حال تک موبائل گاڑی ہو سرا مطلب چی چلور پنجو ور کری ہو سرا چیتا خلق ریفیوزل ہی کنا حال تا میونیٹی نہیں کنا پلا خودو پا خطرے بنا انور ور سرا چی ویسی نیتی دارا تول خلق پا خطرے چی دی کنا کیا رمیز ری او دا سی دا چیالی دسی کنا انو خلق مطلب چی دی دیمان کنا سا رمیز ویکسینیشن کنا دا امید دارا خودر سر رسپانسی کنا دیر فار سلانگ ایریا دی کنا ہی چیتا لکا فرسی ویکسینیشن کور کم دا کنا اسپیشلی دو ہوئی لکھو نا دیر راجی کنا مولو خفل لکا یو پلان جوڑ دا اگتا مولا اللہ را مدلہ سبائی گوڑا منتکا پرو دی را کبھر تول ڈسٹی کو کو یو کلائی بنا پاتے کی جنش
ڈاکٹر آنوائی دغا ناروغی سخا بچ پاتے کی دولا پارا پکار دا چو ما شمانو تا پر وقت ویکسین ولگا ولشی
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان په سحال دي
سپلای مو پخو ګوره نو ته ودا رحمت ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خدای غریب
د پختنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات ته دي سندري ویل کی دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پختو موسیقی د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مطلب الله خل
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي پاکستان ویلی دی لچین سره ښه اړیکې لري خو اوس به له دې اړیکو پراخې اقتصادي ګټې ترلاسه کوي دا خبره د پلاننګ وفاقي وزیر احسان اقبال تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت له ویاند اعزاز چودري او د وزیر اعظم له سلاکار طارق فاطمی سره په ګډه خبري غونډه کې کړې ده د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی ویلي د دوی هیواد د افغانستان د سولې په اړه خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي په اړه نور تفصیل ریاض مسخیل راکوي
د خارجه دفتر ودانی کې د وزیر اعظم د خصوصي معاون طارق فاطمی او خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري سره په ګډه د خبري غونډې دوران د پلاننګ وفاقي وزیر احسان اقبال وینا وا چې د پاکستان او چین تعلقات په هر ډګر کامیاب دي خو له اوس په کوشش کوي چې د دې تعلقاتو فائده د ګټور معیشت په شکل کې د دوانو ملکونو او ټولې منطقې ته ورسي احسان اقبال زیاته کړه چې د وزیر اعظم د چین سفر د لړکړو بیګام او دغه دوره ډیره ګټوره وه تیزیاته وی
of this government and the prime minister
lakachita so ta maluma da da di hukumat aw wazir azam tola pamlarana da mulk pamashi tariqi da nawaz sharif sahib chin sar da ekonomic corridor lawznama okla che maqsad de tola simayzu mulkun da yo muqawar kawl di da garang gawadar na kashghar puri sadak lahore karachi motorway da tel aw gas pasango kimrasti aw da si nori yo shmir lawznami da di wazani maqsad da che da chin aw pakistan siyasi taluqat pa yo kh mazboot maashi taluqat ki badal kudu kuma che da mustaqbil la ra da
د دغه خبره د توانای څنګه کې چین لوی تجربه لري او دارنګوا د کویلینا بجلی پیدا کولو باشا ډیم جوړخت او دنور او هوانا بجلی جوړولو کې به چین د پاکستان مرسته کوي په دې موګه د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمی هم د بازي سوالونو جوابونه ورکړه د افغانستان په حق له دې پښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وې پاکستان د افغانستان امن او سلامتي کې مهم کردار تر سره کړی دی او راتلونکو کې به هم دا کردار جاري ساتي خو باید چې افغانستان هم د دې دروکی د دویناوا
تاسو خبره صحیح ده مونږ د الزاماتو یو لړۍ لیدلې ده د کی مو بازی ته جواب ورکړې دي او په بازی موزان غلې کړې چې مقصد دې دا دی چې د دوانو ملکونو ترمنځ تاوتری خواله پیدا نشي مونږ د افغانستان سره خطا لغات غواړو او د افغانستان امن او سلامتی لړکې مو د زړه د اخلاص اقدامات پورته کړی دي پاکستان کې ټول ادارې او ټول ولس په دې خبره متفق دي چې افغانستان کې دی امن وي او هیله ده چې افغانستان د پاکستان دی خلوص ته پس سمسترګه وګوري
په داسې حال کې چې ویلی شي د پاکستان او افغانستان تعلقات مخ په کېدو دي دا قسمه بیانونه ولې مخې ته راځي په دې حق لمو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نه دوی د دوانو هیوادونو لخوا وخت په وخت په یو بل د دراندازې تورونه لګي د زیاتوي
دا مسله موجود ده د دې حل یو فقط دغه دی چې د خبرو د لارې د حل شي دلته د دوانو امتحان هم دی چې سرنګ دوی د یو بل غاندي اندېښنې چې دي هغې ته جواب وایي او د خبرو د لارې د دې مسلې حل راوباسي. خو دا مشکل هم دی چې د دواړو هیوادونو فوجونو هغه صلاحیت دومره قوي ده چې په ځینې سیمو کې چې افغانستان ګیله کوي چې دلته نه خلک هلته وړي او د افغانستان هم هغه صلاحیت دومره زیات د خپلو فوجیانو یا د خارجي قواو په هغه ځایونو کې نشته، په کوم ځای کې چې پاکستان دعوه کوي چې هلته هغه وسلوار موجود دي. خو د مسلې د حل لپاره به ښه خبره دا وي چې د خبرو د لارې د مسلې حل راوباسي.
د طاهر خان په خبره کې 2014 نه وړاندې چې کله اتحادي عسکر د افغانستان نوزي د پاکستان او افغانستان په یو بل اعتماد رانغي، تر هغې د افغانستان د مسلې مستقل حل راوتل ګران دي چې نقصان به راتلونکي کې دواړو هیوادونو ته رسي. ریاض مزاخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیب کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز ویلي تر 2014 زیږیز کال وروسته هم په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدل اړین دي. تیر ورځ د امریکا سینټ ته په وینا کې ډوبنز وویل خو د سرتیرو پاتې کېدو عمل له کابل سره له امنیتي تړون پرته نشي کېدای. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي جیمز ډابنز په سنا کې په خپلو څرګندونو کې وویل ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه له څو بیلابیلو وړاندیزونو څخه د یو د غوره کولو په حال کې دی. ډابنز دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي د روښانولو لپاره د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې وکړې او وی ویل له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یو مهمه اړتیا ده. د وی ته باندې افغانستان له حکومت سره په افغانستان کې زمونږ د پوځي حضور په اړه له توافق پرته موږ هلته نه شو پاتې کېدای، خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو احتمالي نتیجه به همدا سی وي، ځکه د عراق برعکس چې ځینې افغانستان ورسره مقایسه کوي افغانان په رښتیا زمونږ پاتې کېدو ته اړتیا لري. خو په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرت منندز وویل د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي په اړه چې پر اتلونکو 13 میاشتو کې بروخانه شي په امریکا کې ډېره زیاته او ژوره اندېښنه شته. د اوسنیو پلانونو لمخه د امریکا محاربوي ځواکونه د 2014 کال تر پای له افغانستان وځي چې ځای به د پوځي روزنې او افغانانو ته د سلام مشوره ورکولو لپاره په لکشمیر ځواکونه سي. سپینې ماڼۍ د سفر انتخاب هم نه دی رد کړی چې لمخه به له 2014 کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې نه وي. سناتور منندز وویل افغانان چې په خپل هیواد کې د یوې نوې دیموکراسۍ راوستل غواړي باید پوه شي چې امریکا به یې یوازې پرېنږدي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون یادونه وکړه او وی ویل
The ball is in President Karzai's hand.
ورسته پریکړه د ولسمشر کرزی په لاس کې ده او زه هیله منیم چې دای به داسې فکر نه کوي چې دا مسله د دې د قدرت حدون کې ده، خو که داسې فکر وکړي نو ډېره دردونکې اشتباه به وي. د نړیوالو اړیکو د کمیټې جکپوري جمهوری غوښتونکي سناتور باب کارکر وویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه ابهام شرمونکی دی او د امریکا هڅې زیانمنې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز د خپل سرګندونو په دوام وویل په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو دوه اساسي اهداف د افغان ځواکونو روزنه او له هغو سره مرسته او مشوره ورکول دي څو د خپل هیواد امنیت په خپل ټینګ کړی شي. خو د دې سرتیرو د شمیر په اړه وویل چې ولسمشر باراک اوباما تر اوسه د ملي امنیت د ډلې لخوا د څو طرحو له منځه د یوې د خوښولو لپاره د غور په حال کې دی او په دې اړه یې تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روژې میاشتې له پیلېدو سره په خیبر پختونخوا کې دوکاندارانو د شیانو بیې لوړې کړې دي. که څه هم انتظامی چارواکو ویلي دي چې دوکانداران یې نیولي هم دي، خو د خوړو بیې نه ټیټېږي. بازارونو ته راغلي او بیلابیلو کسانو مشال راډیو ته وویل تر روژې دوه درې ورځې مخکې د شیانو بیې ښې وې، خو اوس ډېرې لوړې شوې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د
د روزي میاشتې شروع کېدو سره په شپقدر کې د خوراکي شیانو قیمتونه زیات شوې دي. د شپقدر انتظامیه وای چې هغه ګرانی راوستل کې دکاندارانو نیولې هم دي، خو بیا هم سوداګانې نارضانيږي. نصرت شاه د مټه مغول خېلو شپقدر سیدون کې دی او هغه وویل
ټماټر نن نن د بدرو ورځې مخکې په 50-60 کې او بلور چې مونږ وړل ثابت شپقدر بازار کې ټماټر نو په کلی کې ورو کې دکاندار هم وي چې د سره بریټ خې په 100 روپے کیلو هم ته واغشتل.
حکیم الله د ګړنګي شپقدر سیدون کې دی او هغه وای چې قصابان هم نرخونه ډیر زیات برکړي دي.
واخه 220 روپے سرکاري ریټ دی، واغه دی 260 روپے خرڅي.
عبدالرحیم جان نومي اوس پنګره هم بازار ته د روژې لپاره سوداګان او خستول راغلی. هغه وویل
امونه د 50 کس ته او 90 نپته باندې ترسيږي. دا خورمانه دار یو څه بس فکرانه شوی دی رمضان په وجه.
بیا مو د ګرانی د قابو کولو او په بازار کې ناجایز تجاوزات په ضد انتظامی لخوا مقرر اسسټنټ سب انسپکټر عمران خان سره خبرې وکړلې.
ابل ورځ په دې کې ما قصابان ونیول، بیا مې ایس سی ته پیښ کړل چې زه په دې چوک کې ډیوټي کوم. بیا ایس سی چې کوم دنو پاره کې پاره باندې فاین ولګو جرمانه کړ. نن ما په دې قصابانو باندې خپل سپرویژن خبر برابر وساتو چې یو کس درته ویل چې هغه به سوړلم او مې بیا تانه ته بوتل دوه کسان.
د عمران خان په وینا هغه په سبزی منډي کې مشرانو سره خبرې کړې چې سبزیانه دي ګران نه خرڅوي.
رپورت موارد او د روژې سره تړلې یو بل رپورت. له 1300 کالونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر وړاندې د پوځي عملیاتو لکبله په زورګونه کورنۍ ل خپلو کلیو کډوالې شوې. په دوی کې زیاتره اوس هم په کیپونو کې پراته دي او له بیلابیلو ورځنیو مشکلاتو سره مخامخ دي. چارواکي وایي په روژه کې د دې کډوالو ځانګړو مرستو کولو لپاره کار کړی دی. په دې اړه تفصیل منور شاه راکوي.
د قبایلی سیمو د بیلابیلو برخو نه د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ کډه شوي چې په کې خواوشا 10% په کیمپونو کې په ژوند کولو مجبور دي. کډوال وایي که څه هم د خپلو سیمو نه بې کوره کېدل یو لویه مسله ده، خو د روژې په مبارکه میاشت کې د دوی مشکلات لا نور زیات شي. حکومت وایي د روژې د میاشتې لپاره یې د کډوالو سره مرستې زیاتې کړې دي، خو د جلوزو کډوالو کیمپ کې میشت د باجول ایجنسی یو کډواله میرمن وایي
موږ لا چې کوم سره کوي کنه دار موږ لا راکي نو په دارو باندې سکیږي، اوړه موږ لا راکي په هغه سکیږي، یو په پګړی موږ لا راشن په سر راکي هغه موږ سکیږي. زموږ ډېره بال بچي او یو راشن موږ لا راکي په هغه کې چې زموږ د ځوی دغه وعده وي دغه بچي وي هغه د پلا سره د خاندان لمبر یو د هغه راته بلا کې نو هغه کم یو د نیکه راشن چې وي په هغه باندې د زمانو دغم شي او د نوسوم شي په دیندن شي په نو پاره باندې زموږ سره کېږي. دا اوس انسان په کته وایې موږ ته دا څه کار دی چې بس د هر څه تکلیف موږ لاله چې په دنیا کې کم شي دی دا به تکلیف موږ لاشته متاثرین ولا.
هم د جلوزو کډوالو کیمپ کې مو د خیبر ایجنسی د ملاخیل نه پوښتنه کړې چې دلته سمره موده وشو او څه مشکلات لري.
ما خو په دا کې درې کوله و درې نشته په واسه چې زه د جلوزو کیمپ لر غلایم. مو په کې درې ورځې وسته له و درې مې په خطرې وکړې او بس دا مې درې مې راځلو تقریبا سو مصیبتونه کار وخلې نو دا په ډېر دي موږ لږ خپل شي چې راکم موږ له بغاره سعودیانه روسیا ده بل له کنه روسیا را سی بنو زو سره کوي چې کلارته وی چې له دما کار او کلارته وی چې غالي او کلارته وی چې دا غلو نو دا سې بنو زو سره هغه کوي هغه خپل شي وینم رو کوي نو بس خبره درو کنه چې موږ ډېر په تکلیف کې یو موږ د مشورې یو په تریبو نه د غټول دنیا لا دا پیغام چې خبره چې موږ د متاثرینو سره غږو کی او دا په وطن کې د موږ امر ولی.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ افتونو د نظم اداره یا پی ډی ایم وای دوی کوشش کوي چې کډوالو ته هر ډول ممکن مرسته ورسوي. یاد اداره کې د کډوالو د سانګې صوبای مشر فیض محمد وای دوی د روجې د میاشتې لپاره خصوصي ګامونه په پام کې نیولې دي.
یو خټولو نه پہلا روجه چې شروع شو نو د کې مونږ تدا احساس او چې د کې د اوبو زیات ضرورت وي نو هغه ته والے سره مونږ چې کم زموږ ټیوب ویلز دی او کم اوبو چې کم زموږ خټول الحمدلله سپلای دی هغه مونږ سیوا کړې دی روجو لپاره. دوی ما زموږ چې کم رونو دی په متحده عرب امارات کې یو هی کې هغه د رمضان لپاره یو پیکیج چلته مونږ پی ڈی ایم ته ور کړو چې هغه پیکیج د ټایم کې تقریبا تقسیم کې دو خپل آخري حد تر رسیدلې ده او هغه د خوراک یو پیکیج د او د کې درې ما خبره چې کم دی هغه د منتدا احساس او چې د روزه کې ګرمي په وجه واورې به د خلکو ته یو سہولت چې ملاوي شي کې دی شي سبا یا بل روزنه د واورې ملاوي دل امجلوزو کې خلکو ته دونه چې هغه څنګه څه گزاره کوي هغه شروع شي.
فې فیض محمد وایي که څه هم د کډوالو کیمپ او خپلو کورونو کې استوګنه ډېر فرق لري، خو حکومت هڅه کوي چې د کډوالو هر مشکل په ترجیحي بنیادونو ختم کړي. نوموړی زیاتوي دا مهال 1,80,000 کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې پکې د خلکو شمیر خواوشا 1,00,000 دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
او اوس هم ورزو ملیه امیرزاده ته د دې محل د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې د غرمې 12 نیمې او په کابل کې 12 بجې شوې.
په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله له دوسته دروازې سره نږدې یوې چاودنې 9 تنه وژلې دي، خو شاته نور یې ژوبل کړي. له چمن امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي چاودنه د دوسته له دروازې سره د افغانستان غاړې ته شوې. په کوټه کې ملیشا ځواکونه وایي دا یو ځانورګي برید و. بلخو د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د کالج یو استاد نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې دي. پولیس وایي د خوزدار ډیګري کالج ښوونکی عبدالرزاق نامعلوم وسلوالو هغه مهال په ډزو وشتو کله چې دی خپل کور ته روان و. وژل شوی پروفیسر ته جینکوته د تعلیم دلو پسر د وسلوالو لخوا د ډکی ورکړ شوی وي. د دواړو پیښو پړه چانه د منلې. پاکستان وایي د افغانستان د امن په برخه کې د پاکستان مهم کردار دی او په دې لړ کې خپل کار ته دوام ورکوي، خو باید افغانستان هم د دې قدر وکړي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت په اونیزه خبري هونډه کې وشوه. ملالې یوسفزی بنن د خپلې 14مې کلیزې په موقع په ملګرو ملتونو کې خواوشه 15 هیوادونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي. د غونډې مقصد د نړۍ ماشومانو ته د معیاري تعلیم موقع برابرول دي. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 وروسته په هیواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د موجودیت په اړه اوس هم د فیصله کولو په مرحله کې دي. د مصر د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسي مخالفان او پلویان په سرخار قاهره او د هیواد په نورو برخو کې لاریونونو پلان لري. اخوان المسلمین ژمنه کړې چې تر هغه به مظاهرې جاري ساتي تر څو مرسي واپس په حال نشي. چینایي او امریکایي چارواکو د بیجینګ لخوا د امریکا د استخباراتي ادارې مفرور کارکونکو اډوارد سنودن حواله کولو پسر لیو بل سره اختلاف خوده لري. د امریکا د بارنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ویلیام بانز ویل چې واشنگتن ډیر مایوس شو چې د چین د خاص نوډن له هانګ کانګ امریکا ته نسپارل شو. د چین ریاستی کونسلر یانګ جی شی ویل چې د هانګ کانګ حکومت دغه معامله د قانون سره سم سمبال کړه.
د خبرونو لړیز مولا مشال راډیو واوري د ویان د و ملیحا امیرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې لور سپانو ادارې راخستې دي او مهمه برخه په دې رپورت کې رانغړلې دي.
د پیښور نخ پرېدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیشن او کرپشن په صوبه کې د بهرنۍ سرمایه‌کارۍ په لار کې لوی خندان دي. موجوده صوبایي حکومت به د بیرونی سرمایه‌کارۍ په لار کې موجود ټول خندان لمن زوړي او دې لړ کې به کوټلي اقدامات کوي. د ادارې په وینا چې د تحریک انصاف موجوده حکومت د اولنۍ ورځې نه په صوبه کې دا دریس خپل کړی دی چې بدعنوانی به ختموي، بدلون به رامنځته تکوی او د خیبر پښتونخوا څخه به ماډل صوبه جوړوي. مونږ وړاندې هم دا خبره کړې وه او اوس هم وایو چې کمیشن او کرپشن نه یوازې په صوبه خیبر پښتونخوا بلکې ټول ملک د موجوده ټول ستونزو او مسلو میندې دي. ادارې زیاتوي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په هر مد او هر څنګه کې د سرمایه‌کاری څخه وړاندې د کمیشن او کرپشن ناسور ختمول پکار دي. او هغه داسې لکه څنګه چې یو ډاکټر له یو کمزورې مریض لاړ شي نو هغه ورته د طاقت دارو نه لیکي، بلکې هغه تر ټولو مخکې د مریض د مرض ختمولو لپاره دارو درمل او پرهیز تجویز کوي او بیا وروسته ورته د توان سیوا کولو لپاره د ښه خوراک تلقین ورکوي. ادارې اخرې کې لیکي مطلب دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بهرنۍ سرمایه‌کاری کې د کمیشن او کرپشن د خندانو کومه خبره کړې ده، دې خبره کې ډیر وزن دی. باید چې د دې خندانو د خاتمې لپاره زر تر زره توند عملی ګامونه واخیستل شي. د غرنګ اجرس پانی هم خپل ادارې کې د نواز شریف او د قبایلی سیاسی استادو ترمنځ ملاقات ته کتنه کړې ده او وایي چې د تیرو څلور لسیزو راهیسې قبایلی ولس د ترهګرۍ د یرې سره مخ دي او بل طرف ته د افغان کډوالو بوج هم د دوی په سر پروت دی. خو تر اوسه پورې چا د دې مسلې د حل کوشش نه دی کړی. بیا که دغه لړکې چا ګامونه پورته کړي هم دي، نو هغې کې متعلق ډلو ګډون نه دی کړی. نو دا څنګه ممکن ده چې یو تن د قبایلو د جغرافیې نه نوي خبر او هغه به دا مسله هواره کړي؟ اداریه زیاتوي چې دغه لړکې نواز شریف د قبایلي پارلیماني غړو سره ملاقات کې د دې خبرې باور ورکړو چې امن راوستل د دوی ایجنډا ده او قبایلي سیمو کې د امن نه بغیر د ترقۍ خوب لیدل ابس دی. د ادارې په وینا چې داسې حالاتو کې چې امریکا هم قطر کې طالبانو سره خبرې اترې کوي او د افغانستان د وتو خبره هم روانه ده او دغه رنګ بیا هم ملک کې وخت په وخت چاودنې او د نامنۍ پیښې رامنځته کیږي، نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د امن دپاره سنجیده کوششونه وشي او دغه لړکې د ټولو برخیزو په صلاح یو قومي سلامتي پالیسي جوړه کړی شي او دې ته دې هم د پاکستان د آئین په رنګ اهمیت او مقام ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلی دی چې د اسامه بن لادن په اړه پاکستانی رپورټ داسې دی چې پر ځان تر نیوکو کولو یې زیاته پر ځان پرده اچولې ده. بل پلو امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپله مقاله کې پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان پوځ د هیواد هرې برخې ته رسیدای شي او که څنګه. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د دغه مقالو مهمې برخې راخیستې دي او دغه رپورټ یې جوړ کړی دی.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې کله د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 کال کې په پاکستان کې اوسامه بن لادن وواژه، نو پاکستانی حکومت یو جرګګۍ یا کمیشن جوړ کړ چې د هغې پېښې په اړه پلټنې وکړي. د دې کمیشن مشري پخوانی جج جاوید اقبال ته وسپارل سوه او د دې کمیشن د رپورټ هغه نمونې د پاکستان د استخباراتي ادارو په اړه د سرګردانۍ یو حالت رامنځته کړی دی چې الجزیره ټلویزیون خپور کړ. د ورځپاڼې په لیکنه د دې رپورټ مخې ته راتله بشای د ډیرو رښتونو او پر ځان تنقید کوونکو ته ټکان ورکړي، خو د استخباراتي ادارو لپاره د دې خبرې منل ډیر ګران کړی دی چې ګواکې دوی رښتیا په پاکستان کې د اسامه بن لادن په اوسېدو نو خبر. ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې فکر کول به د خندا وړ وي چې ګواکې اسامه بن لادن او د هغه کورنۍ د آی اس آی له معلوماتو او مرستې پرته په 2002 کال کې له افغانستانه پاکستان ته تللی وه. د ورځپاڼې په لیکنه د ایبټ آباد کمیشن دا رپورټ په دې کې نه دی بریالی سوی چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیده او په خاصه توګه د کابل او جنوبي ولایتونو د نیولو په اړه وضاحت وړاندې کړي، کوم چې د پاکستان لپاره د ستراتیژیکې ژورتیا حیثیت لري. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلی دی چې آیا د افغانستان پوځ د هیواد هرې برخې ته رسیدای شي او کنه. ورځپاڼه لیکي له 12 کلنې جګړې وروسته افغان ځواکونو په داسې وخت کې جګړه پر غاړه اخیستې ده چې امریکایي ځواکونه له دې هیواده د وتلو بهیر ګړندی کوي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې موجود نړیوال ځواک 800 مرکزونه درلود او اوس یوازې 100 پاتې شوی دی او د راتلونکي کال تر فروری به یوازې 50 پاتې شي. افغان ځواکونو په عملیاتو پیل کړي او د طالبانو د ځپلو لپاره له خپلو مرکزونو لری لری سیمو ته ځي، خو د افغان او امریکایي کمانډانانو په وینا له داسې عملیاتو وروسته افغان حکومت نسی کولای چې هغه سیمې له ځان سره وساتي.
دا مشال ریډیو دا.
په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره د روژې میاشت د سولې او عبادت میاشت ده، خو د طالبانو لپاره ښایي داسې نه وي، ځکه چې طالبانو ویلي دي چې د روژې په میاشت کې به حملې لا تیزې او زیاتې کړي. په دې اړه د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې دا رپورټ جوړ کړی دی چې مهمې برخې یې عصمت څاروان را اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له روژې د عبادت او عفې د میاشتې په توګه هرکلی وکړ، طالبانو ژمنه وکړه چې د دې سپېڅلې میاشتې په لړ کې به په ټول افغانستان کې حملې تیزې کړي. دا د افغانستان له دودونو او اصولو سره په ټکر کې دی، ځکه چې په افغانستان کې عموما په روژه کې جګړې او دښمنۍ کمی شي. خو سش کل چې له همغه پیله تشدد زیات دی، طالبان غواړي چې په تاوتریخوالو کې کموالی رانشي. د طالبانو ویندوی قاری یوسف احمدی په یوه ایمیل کې ویلي چې د روژې په مبارکه میاشته کې جهاد لا زیات اجرونه لري. د روژې د لومړۍ ورځې له پیښو څرګنده شوه چې طالبان په رښتیا هم په خپل ژمنه عمل کوي. د روژې په لومړۍ ورځ د سړک د غاړې په یوه چاودنه کې چې په هرات ولایت کې وشوه، د 12 ښځو او 4 ماشومانو په شمول 18 تنه ووژل شول. په یوه بله چاودنه کې چې د افغانستان په جنوب کې وشوه، د 2 پولیسو په شمول لږ تر لږه 15 تنه ملکیان ووژل شول. طالبانو ته نږدې د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی د طالبانو له لوري د روژې په میاشت کې عملیات څه نوې خبره نه ده. د دوی دا اعلان ممکن د هغه جالی پیغام در ردولو لپاره وي چې د جولای په 15 نیټه خبر شو او پکې ویل شوی و چې طالبان به د روژې په میاشت کې موقتاً اور بند وکړي. د مجده په وینا دا پیغام د ذبیح الله مجاهد د ایمیل آدرس ته استول شوی و، خو مجاهد وروسته وویل چې د ده ایمیل آدرس د افغانستان د ملي امنیت له لوري حق شوی و او دا پیغام ملي امنیت د ده په نوم لیږلی و. البته یو شی سبب شو چې دا مسله یو څه برجسته شي، او هغه دا و چې د استخباراتو لخوا احتمالا د افغانستان د خپلو استخباراتو له لوري د طالبانو په ویبپاڼه کې یو اعلان خپور شو چې موږ د روژې په میاشت کې اور بند کوو. همدا مسئله سبب شو چې طالبان یې رد کړي. مجدد هم وایي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره په تدریجي ډول د طالبانو د ویبپاڼې، ایمیلونو او ټولنیزو شبکو په شمول د پیغام استولو په پیچلي سیستم کې نفوذ کړی دی. په افغانستان کې د روژې په میاشت کې وروستي تاوتریخوالی له دې سره سره شوي چې ملګرو ملتو او د افغانستان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د دې میاشتې د تقدس لپاره د جګړې د درېدو غوښتنې وکړې. د افغانستان حکومت د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د ښه نیت د ښودلو په خاطر د کندهار له محبسه د ولسمشر کرزي په امر 6 بندیان خوشي کړل.
سروې خبرونه تاسو د سه شنبه او د شنبه په ورځ اوریدای شئ. د افغانستان خوست امنیتي چارواکو 8 تنه وسلوال او ورسره نیول شوی وسله، موټر او نور جنگي سامان خبريالان ته خودل دي. دا وسلوال د 4 شنبه پر ورځ په خوست کې د پولیسو د عملیاتو پر وخت نیول شوی ول. په دې ولایت کې د امنیتي ادارو چارواکي وایي دوی اوس په خپلواک توګه د عملیاتو وړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د پنځمې په ورځ د غرمې مخکې د خوست د امنیه قومندانۍ له احزار خانې څخه یو په بل پسې هغه اته وسلوال رسنۍ پر وړاندې راوستل شول چې د 4 شنبه په ورځ د خوست په مربوطاتو کې د پولیسو په مستقلو عملیاتو کې نیول شوی ول. د بندیانو لاسونه او سترګې تړل شوی، دوی د پولیسو لخوا د هغه اوږده میستر شاو درول شول کوم چې له دوی څخه ترلاسه شوی وسلې، جامې او نور توکي ور باندې ایښودل شوی ول. په نیول شوی کسانو کې یو کم عمر ځوان هم و چې خای عمر به یې له 18 کلونو ته رسېدلی وي. خود نور و قیافو بیا دیادی خلکو سخه دیر توپیر نلاره. خوست امنیه قماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقی زوی ده بیلا بیلو رسنه خبریالانو تا ده امنیه قماندانه پنگر که ول چه داد مولا عزت الله زرمتی پنوم ده بی وسلوال دلی کسان دی چه 30 متر داخل دو سر جخت ده مخکینه و کشفی معلومات نمخی ده پولیسو ده چتک و عملیاتو پلرکی و نیول شول.
ده مولا عزت الله زرمتی تر نام لانده یو گروپ چه 30 متر داخل سوی واتن پرا خوشبختان از مجد ده پولیسو ده مستقل و عملیاتو چې په سیمه تر سره کړله، په نتیجه کښې یې دا نفر لاسته راوړله، هم یې موټر لاسته راوړي او هم که مهمات او اسلحه چې تاسو وینئ دا یې لاسته راوړله.
عبدالقیوم باقی زوی د نیول شویو وسلوالو د هویت او پېژندنې په اړه داسې څرګندونې وکړې.
2 نفره د کورمې ایجنسۍ چې د پاکستان مربوط دي، 3 نفره د علیشیر ولسوالۍ دي، 1 نفر د صبروی دی، 1 نفر د ځاځي میدان دی او 1 نفر د پکتیا ولایت اوسېدونکی دی چې د دوی څخه 1 میل پیکه، 3 میله کلاشینکوفونه، 1 میل کارابین توپک، 4 پیره د راکټ انداز مرمۍ، 2 بمې تاسکان او فرتلی او یو تعداد مهمات په دې کې شامل دي.
خوست امنیه قماندان د رسنیو استازو ته د یاد قماندانۍ په انګړ کې ویل چې تاسو ګورئ له دوی سره د ښځو یو شمېر څادرونه چې په دامیز باندې پراته دي موجود ول. دوی غوښتل له دې څخه په استفادې له سیمې څخه ځان وباسي. د امنیه قماندانۍ یو تن سرتیري ویل اوس د دوی پوځي روزنه ډېره شوې او کولی شي په خپلواک توګه له وسلوالو سره وجنګېږي.
محمد سایم سرباز د قماندانۍ د خوست دا وجه د ده موږ مسلکي تعلیمات کړي وایي خپله هر چېرې په خپله مستقل عملیاتو کو او دا توان لرو چې خپل مخ مخالفینو سره مخامخ جګړه وکړو. دا کمال بند موږ د خلکو خدمت له خاطر تړلی.
د یادونې وړ ده د خوست امنیتي مسؤلینو داسې مهال یو شمېر وسلوال رسنیو ته ښکاره کړل چې د همدې عملیاتو په ورځې د دوه مونده اووزي ولسوالیو په مربوطاتو کې هم د ګڼو وسلوالو د مرګ ژوبلې دعوه کړې وه. تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
امریکای فورن پالیسی مجلې د قطر د سولې بهیر پر منفی اړخونو رڼا اچولې ده او سپارښتنه کړې ده چې د سولې په بهیر کې له بیړې کار اخیستل به د دې عمل تر منفي اغیزو زیات زیانمن وي. د مجلې په نظر د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو خرابوالی او د سیمې یو شمېر هیوادونو لپاره د پښتنو پیدا کېدل د قطر بهیر منفي اړخونه دي. دا رپورټ عصمت ساروان لوستی مهمې برخې راوروي.
امریکا په تیرو 200 کلونو کې له افغانستان سره تر ټولو زیات مالی او پوځي مرسته وکړه. د دغه هیواد د هڅو په نتیجه کې د نړۍ شاوخوا 500 هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې ملاتړ وکړ. له افغانستان سره په مرستندویو هیوادونو کې یو هم هند دی. په دغه هیواد کې د امریکا د افغان پالیسۍ په اړه پوښتنې مطرح شوې. په تیره بیا په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو او له دې ډلې سره د خبرو په اړه فورن پالیسی وای د یادو شویو دلایلو په خاطر باید د طالبانو او امریکا ترمنځ خبري چوپی او د محدودو هدفونو لپاره دوام وکړي. خبرونه زیاتوي امریکا له یوې مودې راهیسې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د پخلاینې د هڅو د پیلولو لپاره له نفوذ لرونکو خواوو سره مشورې کوي. څکم یو میاش په خوا طالبانو د خپل دفتر د پرانستلو په مناسبت په خبری غونډه کې برخه واخیسته. دوی پر خپل دفتر د اسلامي امارت لوحه او بیرغ نصب کړل. ورپسې افغان چارواکو او امریکایانو سخت عکس العمل وشوت ځکه چې ظاهرا دوی د طالبانو پر نیت تیر وتلی ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فورا ومنله چې حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ستونزې زیاتې دي او روسي حل ته ډیر وخت پکار دی. فورن پالیسی په خاصو مراسمو کې د دفتر د پرانستلو لپاره طالبانو ته اجازه د دیشکاراندوی بولی چې امریکا د لومړي ځل لپاره طالبانو ته د سیاسي ابتکار موقع ورکړه. فورن پالیسی د بروکینګز انسټیټیوټ د کارپو بروس ریډل خبرې ته اشاره کړې چې وای د دې پر ځای چې له طالبانو سره د یوې یاغي یا تروریستي ډلې په توګه چلند وشي دوی پر خپل دفتر د دولت سمبولونه ولګول. پر دې سربېره د مسالې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې ودرولې. خبرونه وایي که د افغانانو په مشهي د سولې له خبرو د امریکا هدف هر څه وو خو عملنې نتیجه منفي وه. د فارن پالیسی په نظر ډېر خلک اندېښمن دي چې د طالبانو د دفتر په پرانستلو د ولسمشر کرزي احساساتي او تر حد زیات عکس العمل به له طالبانو سره د خبرو د پیلولو لپاره د امریکا د هڅې تر زیان د افغانستان او امریکا اړیکو ته زیات زیان واړوي. د دې زیان څرګند نشه د جولای په 9 په هغه راپور کې ښکاره شو چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له لوري له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره پکې شوې ده. فارن پالیسی وای له دغو منفي اغیزو ور هاخوا که د پخلاینې په بهیر کې له بیړې کار واخیستل شي نو نتیجې به لا خرابې وي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د روان کال د می ولسمې د ټول ټاکنو پر مهال د اروپای ټولن سارونکو یو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو. په دې لړ کې 13 ورځ په اسلام آباد کې د دې وفد مشر وویل دا ځل په انتخاباتو کې د رای ورکونکو شمیر زیات وو او پر سیکولر ګوندونو حملو پر انتخاباتو اثر نه دی لرلی. اروپای ټولنې څارونکو وایي چې خلکو خپل جمهوریت جذبه خودلی ده. څارونکو ځنې سپارښتنې هم کړې دي چې په اړه یې تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د یورپین یونین مبصر مشن مشر مایکل ګاهلر په یو خبري غونډه کې د پاکستان د الیکشن جایزې په حکله یو جامع رپورت وړاندې کو. په دغه رپورت کې ویلي شوی دی چې د پاکستان اولس مئی 2013 په ټول ټاکنو کې ترهګری پیښو او انتخابي طریقې کار کې د خامیانو باوجود په ټول ټاکنو کې برخه واخیسته او د جمهوري جذبې اظهار یې وکړو. رپورت وړاندې کولو په وخت د یورپین یونین مبصر مشن مشر مایکل ګاهلر وینا وه چې انتخابي عمل دوران د مقابلې ماحول و او د ووټرانو په شمیره کې اضافه وکتلی شوه. په دې رپورت کې 15 سفارشونه وړاندې کړی شول چې پکې 8 آئینی تبدیلیانو او 18 سفارشونه داسې دي چې د ستر لاندې په بنیادي قانون سازۍ په ضرورت زور ورکړی شوی دی. دغه رنګ په دې رپورت کې تجویز ورکړی شوی دی چې حکومت د یو خصوصي پارلماني کمیټي جوړ کړي کوم چې عالمي قوانینو او معاهدو مطابق الیکشن په اړه معاملو جاج واخلي. کله چې مشال ریډیو د رپورت په حکله د پاکستان الیکشن کمیشن سره رابطه وکړه نو د الیکشن کمیشن د میډیا ډیپټی ډایریکټر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل
دا رپورټ مجموعي تور باندې رپیټل دی او دغه سره اګری کوو. صدا سے نئی خبر پر آؤں نہ رہتے لیکن پخپلو ہم منو چی تیر الیکشن نہ دے الیکشن دے خکولی شیوی دی پدے کے اخبر مکمل کوشش کرے دے خوب پرفیکشن چی دے چی ہر یو شی پورا پورو شی دا پا یو ملکم نشی کہ دے آو آئے رو رو خلق مخبر پرفیکشن تے رسی نو دا یو دل خکولی سٹپ تے آگو پدے خوشا لی دی آگو یوی جی تاسو دے خواہ سٹپ سا غستی دی آخو نور ہم تاسو آگستے شے دا گے دے پر آو ریکمنڈیشن ور کری دی.
سیاسی چارو تجزیہ کار سلیم احمد پدے غا رپورٹ کی دے سفارشاتو پا حق لوائی
باقی کم کمیانو متعلق چی آگئی نشاندہی کرے دا چی پاگے کسا آئینی تبدیلیاں نکول دی سب قانونی تبدیلیاں نکول دی او سا الیکشن کمیشن پا حق لا خبری دی مجھا طول مناسب دی او طول دا بین الاقوامی دنیا کی چی کم نن سبا دا الیکشن متعلق کم قوانین او اصول چلی گی دا حاغے بالکل سرا سمیع خوری نو زما خیال لے چی دا دے چی کم سفارشات تی فدے باندی واقعی دا حکومت دا او پارلمنٹ چی دا آگا تے غور وکی فدا حاغوی کمپلیمنٹ کول کوشش وکی فدے نبا خواب فیر او فری الیکشن چی دا ریزلٹ دا بمونگ
د یورپین یونین مبصر مشن مشر ول خبر کې اول چې په قبایلی سیمو او په بلوچستان کې د زیاتو ګوندونو شرکت دا واضح پیغام ورکوي چې خلک د تشدد پر ځای په ووټ یقین ساتي. رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنګ جان د پښتنو په درد باندې ډېر درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
مشال رډي ته وګیاست اوسم د یو څو مقالو ژباړه درورو. یو مقاله خدا ده چې له پاکستان خبرېدون کې د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون لیکلې ده او دا د ایبټ آباد کمیشن د رپورت په اړه لیکل شوې ده. په دې کې راغلي دي چې اسامه بن لادن په پاکستان کې د موندلو په لړ کې د استخباراتي معلوماتو په غونډولو کې د پوځ او حکومت ناکامي په ګوته کړل شوې ده. ورسپانې لیکي که څه هم په دې برخه کې د دوی پاتې راتګ ښودل شوی دی خو د دې هر څه تر شا د پړ کس یا ذمهوارو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي. د مقالې مهم برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي یو ځل بیا د دویم مئی په شان حالات مخې ته راغلي دي. ورسپانه د الجزیره ټی وی لخوا د ایبټ آباد کمیشن د رپورټ ته څرګنده شو برخو پاړه لیکي چې که څه هم کیسه یې دومره قوي نه ده خو رنګونه پکې ډېر دي. ورسپانه لیکي دا ظاهره خبره ده چې پاکستانی انتظامیه یعنی پوځ او حکومت دواړو دغه رپورټ په رسمي ډول څرګندول نه غوښتل چې د اسامه بن لادن د موندلو په لړ کې د ناکامۍ ټوله ذمهواري پکې په دوی راځي چې باوري استخباراتي معلومات په راغونډولو کې پاتې راغلل. په ولسي کچه یاد رپورټ په ډاګه کولو به دا معنا وي چې واکداران به د خپلې ناکامۍ د وضاحت ورکولو په برخه کې تر فشار لاندې راشي. په دغه رپورت کې په ډیوټي پوره کولو کې د امنیتي چارواکو سستی په ګوته شوې ده او د غیر پوځي او استخباراتي انتظامیه ترمنځ غیر مؤثره رابطې باندې هم رڼا اچولې ده. رسپانه لیکي کسه هم دغه رپورت دغه نتیجې ته نه رسی چې د اسامه بن لادن په پټولو کې د پاکستان لاس وو. خو دا ضرور ښایي چې د امنیتي ادارو ترمنځ رابطې کمزورې وي او دا هم چې د استخباراتي معلوماتو په راټولولو کې هم د سستۍ نه کار اخیستل شوی وو. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي کسه هم د کمیشن معلومات د معاملې په انتظام کې د پوز په کارکردګۍ کې د ناکامۍ تصدیق کوي، خو د دې کامی علمي لپاره د ذمهوار ته نوم نه دی اخیستل شوی. رسپړه لیکي دغه هر څه په پاکستان کې د وزارتونو په کچه د ذمہواري نشوالې په ګوته کوي او زیاتوي چې ملک ته د ورپېښو المیو په لړ کې یو ځل هم داسې نه دي شوي چې کوم چارواکي خپل له دندې مستعفي شوي وي. د رسپړې په خبره کې د یاد رپورت په حواله سره دویم مئی د 1921 راهیسې د کامی امنیت په برخه کې تر ټولو لویه ناکامي ده، نو اوس د کامونو پورته کولو وخت راغلی دی. رسپړې لیکي دغه رپورت نه باید پاکستان زده کړه وکړي او د پوځ او غیر پوځي ادارو په جوړښت کې اصلاحات راوستلو ته بیا کتنه نوشي. موجوده پارلمان هم باید دغه معامله په سنجیدګۍ سره واخلي او د کامی امنیت پالیسۍ په جوړولو کې هم فعال شي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی دی په قبایلي سیمو کې د یوې رښتینې ولسی او جمهوری حکومت نشټوالي په هیواد کې امن او ثبات لپاره لوی ګواښونه جوړ شوی دي. په قبایلو کې باید مدني ټولنو او نه حکومتي ادارو ته اجازه ورکړل شي چې د ولس ژوند معیار لوړ کړي. احمد شاه اعظمی د مقالې له مهمو برخو سره.
دان ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د یوې رښتینې ولسی او جمهوری حکومت نشټوالي په هیواد کې د نامنۍ او بې ثباتۍ لویه ریشه ده. کچیر دا ستونزه په خو هواره سوي وای نو اوس بل اور په کتاب سره مبارزه اسانه وای او د پاکستان د جمهوری اقدارو او یوال لپاره به خطر نه وای. ورسپانه لیکي د فاټا لپاره د اسلام آباد اصلاحاتي پلانونو لدې کباله پرمختګ و نه کړی چې زیاتره د دې لپاره جوړ شوی و چې پر قبایلی ولس او د هغوی پر چارو ریاستي کنټرول زیات کړي. اوس د وخت ضرورت دا دی چې د قبایلی ولس له نظر سره سم د دوی په ملاتړ پلانونه جوړ شي او پر هغوی عملداري وسی. ورسپانه پر مخ لیکي په لومړي سر کې شهید بټو فاونډیشن د فاټا د اصلاحاتو د لوی جرګې شوراوي جوړ کړي چې تر 300 زیاتو قبایلي مشرانو، دینی علماو، سیاسي او ټولنیز مبارزه کوونکو او نور خلکو برخه پکې واخیسته. د خیبر پښتونخوا د گورنر په موجودګۍ کې دغه جرګې یو اعلامیه خپره کړه چې د نور یو شمېر اصلاحاتو او غوښتنو سربیره پر سیاسي او عدالتي کړنو هم نیوکې شوې. په دې اعلامیه کې ویل شوی و چې په 2018 کال کې په اف سی آر کې سوي بدلونونه نه دي عملي شوي او غوښتنه شوې وه چې په دې قانون کې د بدلون راوستل سي یا د لسره لمنځه یوړل سي. ورسپانه زیاتوي د فاټا د ولس پیغام دادی چې دوی د حکومتداري د نوو قوانینو قبلولو ته تیار دي. د بنیادی حقوقو او د قانون د واکمنۍ په برخه کې د دوی په اعتماد کې واخیستل سي. مقاله په پای کې لیکي د قبایلي خلکو ذهن بدلول د پاکستاني واکمنانو د ذهن خلاصولو په پرتله ګران کار دی، نو په داسې حالت کې باید مدني ټولنو ته اجازه ورکړل سي چې بشري او پرمختیايي پروګرامونه پر مخ یوسي.
ګرانو مینوالو، قدرمنو، زه کمرګل یم. تماشال رادیو پرونه همیشه اوزاورم او ډیر دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.
اوسم شوه د وخت د ورستی رپورت دی غړې په د خیبر پختونخوا حکومت تو واکمن ائتلاف لوی ګوند تحریک انصاف ویلی په صوبې کې د پرلیکا یا آنلاین یا انټرنیټي ذریعے للاسا په تانو کې د رپورت ل درج کولو سره به ولست آسانتیا ورکړل شي. د دوی په وینا په دې ترڅ کې بعد تانو ته د تګ پر ځای خلک خپل کور رپورت دایرول شي. خوشنون کې بیا وایي چې آنلاین یا انټرنیټي رپورت درج کول ستونزې لري. دا په هان وایي د ژبې د لیک لوست کچ کمواله او نور موضوعات هغه ستونزې دي چې د دې پروګرام ګټه به د ولست اکثریت ته ونه رسوي. تفصیل د ګلایاس پر رپورت کې اورو او له همدې سره به دا غړی پاتې ورسیږي. بل غړی به احمد شاه اعظمی در سره وي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ولسته د حکومتي چارو معلومات او نور اسانتیاوي ورکولو په لټ کې د لومړي ګام په توګه د آنلاین اف آی آر یا په انټرنیټ د شکایت درج کولو طریقه معرفي کړې ده. د دې تر مخه به خلک اوس کولی شي چې تاڼې ته د تلو نه بغیر په کور کې خپل شکایت درج کړي. د دې لپاره په انټرنیټ یو فارم موجود دی چې پکې به د شکایت کوونکي مکمل معلومات وي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې نوې سهولت د مقصد په اړه ویل.
آنلاین مقصد دا چې بعض اوقات تانے تخلق لاڑ سی التا پولیس ایس ایچ او اخیر ایف آئی آر نہ گھبرائے گی آن لائن لگا ڈائریکٹ آئی جی پی دفتر کی کنیکشن بھی چکم سڑے ایف آئی آر لا کی لگا چاہیے آئی جی پی تو رسیدر نو بیا کیس داری فالو اپ شروع سی کنسرن چکم ایس ایچ او دے اگر تو لاڑ سی چبئی دا سڑے دے دد بارے کے معلومات ہو گئے آگے بھی دودھ سزو ندی چرا آئی کے بعد ٹیلی فون نمبر بھی آئی کے بعد آگا شادی کارڈ بھی آئی کے بعد آگا ایڈریس بھی آگا شی بالتا کتے چاہے دا ٹھیک دے کیا غلط ہے
کسو ہم دو صوبائی حکومت لخوا دا آن لائن ایف آئی آر درج کولو کار شروع شوی خدا فارم با پا انگریزی کی وی دا دی ترسنگ زیادہ رسیمو کی نہ انٹرنیٹ شتا او نہ ہم دی سر تڑلی نور سہولتونا پا پی خبر کی خبریال شہزاد انجم بھائی کسو ہم تحریک انصاف گن دا خپل منشور مطابق دا تانے کلچر کی بدون خبر کڑی وا خود آن لائن شکایت درج کولو لڑکی یو شمیر ستونزی دی
لٹریسی ریٹ سی کم دے آغازوں دا آباد دیر کم دے دغشان دا تانا ہم آغشان ایڈوانس شوی ندا چیرا آغا دے آن لائن چی دے یو شی واخلی او آزوں پولیس ہم لکا اچھے کم کانسٹیبل دی یا تر انسپیکٹر رینک پورے آغا کوالیفائیڈ ایجوکیٹڈ ندی چی آغی دی دا ٹول لکا آن لائن چی کم ایف آئی آر درج کولو سسٹم متعارف شو اگر ٹول پر انگریز ہے جب اکیلے نیو کو سکم مدعی دے کمپلین دے اگر دا پارا بہن دے کہ وہ مشکلات بہی
دا خبریال شہزاد انجم پر خبر دا یو غورا گام دے خو نیم گڑتیا بھی پکی زیادتی دی او حکومت لپکار دا چپا ہر اڑخ یہ غور وکڑی بلخوا د اطلاعات صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی د دې په جواب کې وای
نه دا خو غوړ دا سباو نه دی لازمی نه دی چې سړی به راځي او هغه به آن لائن ایف آئی آر کوي دا خو یو سہولت ورکړي ایکسٹرا سہولت دی بعضې رای کې دا لګې دي کنه بعضې خلک کې چې هلته لاړ شي تانې ته هغوی دغه نه انټرټین کېږي
د رسنیو د رپورټونو تر مخه د آن لائن ایف آئی آر شروع کېدو په لومړۍ ورځ د یو زر نه زیات شکایتونه درج کړي شوي دي خو په دې کې یوازې اویا شکایتونه سم وو کارپوهان او ولس دا دریځ لري چې په خلکو کې د آن لائن شکایت درج کولو شعور را بیدارول لپاره کار وشي او په ځانګړي توګه د انګریزي ژمنه په پښتو او یا په اردو کې دغه شکایتونه درج کړل شي چې د ولس او پولیس کار نور هم آسان شي
دا مشال ریډیو ده